سلامونه ستړي مشي. افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فرید سیال هر کله کوم خبرونه په خبرونو پیلو. په غزنی کې طالب چارواکي وايي نن یې دوه تنه د علي لالا سیمه په یو فوټبال لوبغالي کې په محضر کې اعدام کړل. د طالبانو سترې محکمې نن د فبروري 2 په یو اعلامیه کې ویلي دا دغه کسانو د قصاص پریکړه د دوی د مشر ملا حیبت الله خونزاده د فرمان او د دریو محکمو له حکم وروسته شوې ده. د غزنی د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د چهارشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې له خلکو غوښتي وه د اعدام ځای ته د برېښنایي وسایلو له ورولو ډډه وکړي. له دې وړاندې طالبانو د 2023 کال په جون میاشت کې په لغمان کې اوتن د 5 کسانو د قتل په تور په محضر کې اعدام کړی وه. وخت له ستنېدو وروسته د طالبانو تر مشرۍ لاندې لومړی ته چا اعدام د 2023 کال په ډسمبر په فرا کې د لسګونو نندارچیانو او د لوړ پوړو طالب چارواکو په وړاندې ترسره شو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباسستانیزي زل بیا ویلي زده کړه پر ښځې او نر فرض ده او افغانستان هغه مهال پرمختګ کولای شي چې نر او ښځې زده کړې وکړي. ښاغلی ستانیزي د څرګندونې نن په کابل کې د نجونو یوې دیني مدرسې په فراغت غونډه کې کړې دي. هغه د خبرو په یوې برخه کې وویل
هیڅ ملک بیل علم ترقی نسی کولای. یوازنی لار دروازه چې د ترقی د پاره ده کغه اخروی ده کو دنیاوی ده که اخرت دی کو دنیا دی هغه علم دی. د علم دروازه باید خلاص پر ټولو باندې فرض ده، هم په ښځو هم په نر باندې فرض.
خغلستان ایگزیلی دی وړاندې هم ویلی و هیڅوک داسې کوم دلیل نه لري چې وایي د ښځو تعلیم فرض نه ده. هغه زیاته کړه و ژر تر ژره دی د زده کړو زمینه برابر شي او د ټولو پرمختې د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي. خو یو شمیر نور طالب چارواکو بیا ویلي و چې دنیایي زده کړه مباده. وخت د طالبانو له ستنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د ټولو نجونو پرمخ د ښوونځیو دروازې تړل شوې او د 2022 کال په ډسمبر کې نجونې له پوهنتوني زده کړو هم راوګرځول شوې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د طالبانو له هغه پریکړې هرکلی کړی چې د 12 ټولګیو فارغونجونو ته په طبي انسټیټیوټونو کې د نوملیکنې اجازه ورکړې ده. یو نامه نن په خپل شبکې پخوانی ټویټر د طالبانو د اقدام په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو په برخه کې د اندېښنو د لمنځه وړلو لپاره یو ګام بللې دی ویلې دي. افغان ښځې اونجوري ثانوي او لوړ زده کړو ته اړتیا لري. طالبانو وړمه ورځ د نوملي ځل لپاره د افغانستان په شمال او جنوب کې د 12 ولایتونو په طبي انسټیټیوټونو کې نجونو ته د نوملیکنې اجازه ورکړه. له دې وړاندې د اندېښنې زیاتې وې چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د ښځینه ډاکټرانو، نرسانو او لګانو لکه مختصره مخامخ دی. امریکا ته تهران او مسکو ترمنس پوزي همکاري څخه پاندېخني سربېره ل ایران څخه روسي ته د څو بالستیک توغندۍ او د لیک راپور ورکړی دی. د روټرز خبري ایجنسی د چهارشنبه په ورځ راپور ورکړی چې ایران د روان کال د جنوري رهسي په څلورو بستو کې په سلهاو توغندۍ روسي ته انتقال کړی دی. یو ایراني چارواکی چې د نوم له خوده لوټړه کوي روټرز ته ویلي په غلطلونکو نیو کې به څونوري بستي هم روسي ته وسپارل شي. که څه هم تر اوسه اوکراینی او لیدیزو چارواکو د روټرز راپور په ښکاره تایید کړی نه دی، خو امریکا په دې اړه خبرداری ورکړی دی. د امریکا د بهرنیو وزارت یو یاند زده ریډیو سره خبرې کوي کته هم دوی کولای شي په ډېر مستقیم خپل نظر څرګند کړي. خو د هغه په خبره د ایران او روسي پوزي همکارۍ هغه څه دي چې باید ټول نړۍ ورته اندېښمن شي. او د افغانستان د والیبال غوره لیگ د دریم پړاو سیالي او نیمه پایلو بنن پنځمبه تر سره شوی او د پایلو به لوبټلې معلوم شوه دي. د والیبال فدراسیون د خبره پر اساس په نورنې نیمه پایلو کې ام البلاد د هندوکش او په دویمه نیمه پایلو کې بوست د سپین غار لوبټلې ته ماته ورکړي. پایلو به د جمعې پورز د کابل پورخ تر مسپخین وروسته 2 بجې د ام البلاد او بوست لوبټلې ترمنځ تر سره شي. د والیبال لیگ په دریم پړاو سیالي کې سکال اتو لوبډلو په ګروپونو کې سیالي وکړي. د ویډیو د شریال لیگ د نمبرنۍ دوه پړاوونو اتل ولید او بل بلاد لوبډلې ګټلې و. تاسو خبرونه واوریدل لاندې خبرونه کې سره د مطالبه اوریدل شي. لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل په غزنی کې نن دوه تنه په محضر کې اعدام شوي دي. چې عام خلک او اني شاهدان په دې اړه څه وایي؟
مشکله ده د فوټبال میدان ته ورلو خلک سره راټول شو، خلک ډیر شو، اتعداد دوه کسان راوستو، یو کس یې اتمر مېویس او یو بل نفر یې شپږ مر مېویس.
چې دا کسان د چاله لوري وشتل شوي دي. وړاندې په راپور کې د مکمل جزئیات لرو. همدارنګه سپین بولدک چمن لاره ته هم ورزو چې د دغه پرلت یشت پر شوی.
حکومت دا ثابت کړی ده چې دا تمام اولس هغه د دې واحدې غشتنی غشتونکې دي، او پر دې غشتنی د حل د پاره چې دی یو سل وجې شورې دي پرلت پر دا باندې ناشتي.
چې د دې خلکو اوندا غوښتنې څه دي؟ دوی د پاکستان له حکومت څخه غواړي وړاندې په دې اړه درته جزئیات لرو. همدارنګه کونړ ته هم ورځو چې حال څه د پاکستان راستل شو کډوالو سره مرستې شوې دي، په دې به هم تم شو چې تاسو ته په پیغامونو کې څه ستونزې را لېږلې دي، د نړۍ مسایل به هم درسو لرو. نور مطالبه هم شته مته غواړم.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
یم ستړی مشه. په غزنی کې نن دوه تنه په محضر کې دم شو. د طالبان د حکومت د سری محکمې له لوري په پر شوی بیان کې راغلی دی چې دغه دوه کسان د دریو محکمو له لوري په قصاص محکوم شوی وو، چې د طالبانو د حکومت د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده په حکم پرې حکم عملی شو. په بیان کې شنه د طالبانو حکومت د سری محکمې په اکسپان خبر شوی راغلی چې دوه قصاص شوی کسان د دوه کسانو په وژلو تورن و. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د طالبانو د حکومت له لوري په عام محضر کې د دوه کسانو اعدام. د طالبانو د ستره محکمې لوري د خبر شوی بیان لمخې پر دغه کسانو د قصاص د حکم نن پنج شنبه د غزنی د مرکز د علي لالا کلی د فوټبال په لوبغالي کې د طالبانو د حکومت یو شمیر چارواکو او ګڼ شمیر عام خلکو په حضور کې پلی شوې ده. په بیان کې چنند طالبانو د حکومت د ستره محکمې په اکسپان خبر شوی راغلی چې قصاص شوی کسان اسید جمال الدین او ګل خان نومیدل چې یو وی اتکال وړاندې او بلې دوه کال مخکې په جاریه الو یعنی چاقوګانو دوه کسان قتل کړي وو. د ستره محکمې د بیان پر بنسټ دواړه کسانو ته درې ګونو محکمو د قصاص سزا ورولې و چې وروسته د طالبانو د حکومت د مشر ملا هیبت الله لوري تایید شو. خوازادی راډیو په خپلواک ډول دانشي تاییدولې چې په اعدام د تورنو کسانو د محکمې بهیر څومره رونو او آیا دواړو کسانو ته د ځان د سپیناوي لپاره امکانات برابر شوي وو او کنه. تیر ورځ د غزنی چارواکو لسیمایزو خلکو غوښتي وو چې د اعدام ځای ته ورشي، خو له ځانونو سره دی هیڅ ډول برېښنایي وسیله نه وړي. د غزنی د اطلاعاتو فرهنګ ریاست مسولینو په سیمه کې د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې دواړه کسان د مقتولینو د کورنۍ د غړو لوري په ډزو وشتل شول. یو عین شاهد هم چې نغواړي پر راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې دواړه کسان د دوی د سترګو په وړاندې په ډزو وشتل شول.
مشکله ده د فوټبال میدان ته ورلو خلک سره راټول شو، خلک ډیر سو، اتعداد دوه کسان راوستو، یو کس یې اتمر مېوست او یو بل نفر یې شپږ مر مېوست.
دا پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنې له پیل وروسته په عام محضر کې د اعدام دریم او څلورم موردو چې ترسره شو. له دې وړاندې طالبانو د 2023 کال په جون میاشت کې په لغمان کې یو تن د 15 کسانو د قتل په تور په عام محضر کې اعدام کړو. دغه شان د 2022 په دسمبر میاشت کې بیا په فرا کې یو کس د قتل په تور د سلګونه نندارچانو د سترګو په وړاندې اعدام شوی و چې هغه مهالي په کور دننه او بهر پراخ خبرګونونه راپارولي وو. کاتوم د طالبانو حکومت وایي چې په دې سره یې شرعي حکم تدبیق کړي، خو د بشري حقوقو د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو لوري په عام محضر کې د خلکو په وړاندې قصاص او په درو وهل له بشري حقوقو سرغړونه بلل شوې ده.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په هم افغانستان کې پاتې کېږو، که څه هم په چمن کې د زرګونو خلکو د پرلت یو سل و دېرش ورځ ده، خو د پاکستان حکومت روسه هم د اعتراض کوونکو غوښتنې نه دي منلې. یو شمېر اعتراض کوونکو ازادي راډیو ته وویل تر هغو به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي چې غوښتنې ونه منل شي. په چمن کې د پرلت چې زرګونه برخوال لري، د پاکستان له حکومت غواړي چې افغانستان ته د تګ لپاره د پاسپورټ او ویزې درلودل شرط دی لغوه کړي. تفصیل عبدې سپوږمۍ نورو.
د پاکستان په چمن سیمه کې پزرګونو پرلت کوونکی وایي تر هغه بخپل پرلت ته دوام ورکړي چې د پاکستان حکومت د چمن سپین بولدک للارې د آزاد تګ راتګ په تړاو د دوی غوښتنه نوي منلې. نن د دې پرلت یو سلو و دېر شمه ورځ ده. یو پرلت کوونکی عبدالمنان ازادي رادیو ته وویل
او موږ حکومت دا ثابت کړی ده چې دا تمام اولس هغه د دې واحدې غشتنی غشتونکې دي، او پر دې غشتنی د حل د پاره چې دی یو سل وجه شورې دي پرلت پر دا باندې ناشتي. دا نه حل شوی در هغه پر بزمور احتجاجونه دا دغه په دوامدار شکل باندې روان وي.
د پرلت بلغړی او د بلوچستان نېشنل ګوند یو چارواکي ساجد ترین هم وویل
بلوچستان کې چې کوم زموږ د بارډر علاقہ ده د بارډر خلک دي چې دلته نن د روزګار بل یو ذریعہ نشته، نو دا غو ټول کار چې دی هغه د تجارت او د بارډر تجارت دی. چمن د ولس یوازنی غوښتنه دا ده بای چې دا پرې پابندی نه ده، دا کې شرایط چې دی د پاسپورت غا د ویزه دا ممکن نه ده.
هغه ادعا کوي چې اعتراض کوونکي پرون د پولیسو له خوا محاصره او انیول شوی. دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې وړاندې د پاکستان حکومت له دغه هیواد د سلګونو زرو افغان کډوالو د ایستلو امر ورکړ. د پاکستان حکومت هم له پاسپورت او ویزې پرته د چمن او سپین بولدک پر لاره د دواړو هیوادونو د اتباعو پر تګ راتګ بندیز ولګاوه. د پاکستان حکومت دغه پریکړې د پاکستان د بلوچستان ایالت په چمن سیمه کې پراخ اعتراضونه راوپارول. په چمن کې اوسنۍ پرلت د 2023 کال د اکتوبر له 12 نیټې راهیسې روان دی او زرګونه برخوال لري. د پاکستان له حکومت غواړي چې افغانستان ته د تګ لپاره د پاسپورت او ویزې درلودلو شرط لغوه کړي. لاریون کوونکو د خپل لاریون په ترڅ کې د چمن سپین بولدک دروازه هم د هر ډول تګ راتګ او ترانزیت پر مخ تړلې ده. خو د پاکستان حکومت ټینګار کوي چې د قاچاق د مخنیوي او د چمن سپین بولدک د لارې د امنیت د تامین په موخه یې د ویزې او پاسپورت درلودل شرط کړي دي. د دې پرلت د دوام له امله تر اوسه څرګنده نه ده چې د پاکستان حکومت به د اعتراض کوونکو غوښتنې ته مثبت جواب ورکړي که نه.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د بشری حقوقو سازمان فریډم ناو د افغاني معترضي خزي منجي صدقي د جر تر جره او پرته له کوم قید او شرط د خوندې خوشکېدو غوښتنه کړې ده. یا سازمان په خپل اکسپانه لیکلي نو موري د تاریخو له چل او نوړه چلن لګ وخت سره مخ ده. دا په داسې حال کې ده چې اوشمیر معترضي خزي هم د منجي صدقي د نیولو د دوام لامل اندې خپني دی وای کورنيتي د لیدو اجازه نه ورکول کیږي. تفصيل سنا کا کړنه ورو
د افغانستان د معترضو میرمنو د خود جوش خوځښت غړي منیجه صدیقی د خوشی کولو د غوښتنو په دوام د بشری حقوقو سازمان فریډم ناو یو ځل بیا د غوښتنه کړې ده. یا سازمان د فبروري په 28 نه وخت په خپل اکسپرنه د میرمن صدیقی د ژر تر ژره بې قید او شرط او خوندي خوشی کېدو غوښتنه کړې. فریډم ناو لیکلي یو معترضه میرمن منیجه صدیقی څلور میاشتې وړاندې د طالبانو لخوا په کابل کې د هغې له کوره د دې سازمان په ټکو تښتول شوی. یا سازمان دغه شان نیکلي چې نوموړي د تاوتریخوالي او نوړه چلند له ګواښ سره مخ ده. فریډم ناو د تیر زیږدیز کال د دسمبر په 13 هم په خپل اکسپرنه د منیجه صدیقی د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. د خو جوش خوځښت غړي منیجه صدیقی د 2023 کال د اکتوبر په 9 د طالبانو لخوا ونیول شوه. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې شمیر معترضې میرمنې د منیجه صدیقی د نیولو د دوام په اړه اندېښنه لري او وایي کورنۍ ته یې ورسره د لیدو اجازه نه ورکول کیږي. یوه معترضه میرمن او د ښځو د حقونو فعاله پریسه مبارز وایي
جای نگرانی هست.
دا د اندېښنې ځای دی چې یوه معترضه میرمن له څلورو میاشتو څخه زیات موده کېږي چې د طالبانو په بند کې ده. د برخلیک په اړه یې هیڅ معلومات نشته او کورنۍ ته یې د لیدو اجازه نه ورکول کېږي. میرمن صدیقی مجرمه نه ده. د هغې جرم یوازې دا دی چې عدالت، برابري او ازادي غوښته.
د افغانستان د معترضو میرمنو د خود جوش خوځښت غړي لیلا بسیم وایي د طالبانو لخوا د معترضو میرمنو نیول او د میرمن صدیقی په بند کې ساتل د نور معترضو میرمنو ترمنځ د مبارزې روحیه له منځه وړي.
البته ای گرفتاری دا نیونې او د طالبانو سیاستونه د افغان میرمنو پر روان ډیر منفي اغیز لري. له بده مرغه د دنیا او د افغانستان د خلکو چپه خوله پاتې کېدل او د بیلابیلو بنسټونو نه خبرګون له معترضو خصو څخه په ځانګړي ډول په واټونو کې د مبارزې انګیزه اخیسته.
کتم بلومریو کې د طالبانو حکومت د میرمن صدیقی نیول نه تایید او نه هم رد کړی وو. خو د سلواغې په 28 د طالبانو حکومت ویان ذبی الله مجاهد تورونیوس خصوصي رسنې سره په خبرو کې د میرمن صدیقی او د زده کړو د برخې د دوو نارینه فعالانو له قید او شرط پرته خوشي کېدو په تړاو د بخښنې نړیوال سازمان د غوښتنو په غبرګون کې دا وکړه چې د اسنادو او شواهدو پر بنسټ دوی د غیر شرعي او قانوني کړنو په تور نیول شوې دي. خو یو شمیر معترضو میرمنو هغه مهال ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ادعا رد کړي او وی ویل چې منیجه صدیقی هیڅ ډول غیر قانوني عمل نه دی ترسره کړی او یوازې د خپلو بنسټیزو حقونو لپاره د مبارزې په تور نیول شوی. تر دې مخکې هم د بخنې نړیوال سازمان په ګډون یو شمېر نړیوالو بنسټونو د میرمن صدیقي د خوشي کېدو غوښتنه کړې، خو ظاهرا د طالبان حکومت تر اوسه د دوی غوښتنې نه دي منلې.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سین څخه نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي سي وي.
لیا ورخه له سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
د طالبانو یو شمیر مخالف سیاسي جریانونه او د خزو یا ترازی خوځښتونه وایي چې د افغانستان د کرکیچ په حال کې د طالبانو پر رول یو اړخیز ټینګار بخښندونه رامنځته کړي. د افغانو سیاسي جریانونو په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د غونډې په خبرګون کې په خپل دویمه ګډه اعلامیه کې د موضوع راپورته کړی ده. د دغه جریانونو یو شمیر مسؤلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوحې غونډه ناکامه بللې ویلې دي چې په دې غونډه کې د ټولو ښکېلو خواوو ګډون ته پاملرنه باید شوی. تفصیل لابد اسپوک می اورو.
د افغانستان په اړه د دوه وروستۍ ناستې ته په غبرګون کې د طالبانو یو شمېر مخالف سیاسي جریانونه او د ښځو د حقونو سازمانونه وایي چې د افغانستان د کړکیچ په حل کې د طالبانو پر رول یو اړخیز ټینګار به خنډونه رامنځته کړي. د ملي مقاومت په نوم شورا، وحدت اسلامي ګوند، د ازادۍ جبهې او د افغان ښځو د یو شمېر اعتراضي خوځښتونو په ګډون دغو سیاسي جریانونو د پنځشنبې په ورځ پر خپله دویمه ګډه اعلامیه کې وویل چې د دوه په غونډه کې داسې کومه نتیجه نه ده ترلاسه شوې لمخې د تیرې نیمې پیړۍ ناورین د حل لارو ریښو ته رسیدنه پکې وي. د دغو سیاسي جریانونو په اعلامیه کې چې د دوحې غونډې ته نه دی بلل شوی ویل شوی چې د افغانستان اساسي مسله د خپلواکۍ د حق او د افغانستان د خلکو د بشري حقونو بیرته راګرځول دي چې له افغانستان څخه غصب شوي دي. د دوی په وینا دا ډله تروریستي ده او تر څو چې د مسلې ته پام نه وي شوی د وضعیت د بیرته ټینګولو لپاره هر ډول هڅې د افغانانو لزیان او نړیوالې ټولنې ته د زیاتو لګښتونو پرته بله ګټه نه لري. په اعلامیه کې وړاندې راغلي چې د ناورین حال ټولو ښکېلو اړخونو سره پراغنده تعامل کې ده، خو یو شمېر سیاسي خوځښتونه او د ښځو له حقونو څخه د دفاع بنسټونه چې وایي د دغې ګډې اعلامیې غړي دي هم د دوحې ناستې پایلې ناکامې ګڼي. د افغانستان د ملي هدایت ګوند ویاند داود فیضی ازادي راډیو ته وویل
نشسته و نتایجش یک
زه دا غونډه او پایلې د ملګرو ملتونو لپاره یو لوی ناکامي ګڼم. دا به هغه وخت بریالي و چې د طالبانو په ګډون د جګړې کېلې خواوې د ازادۍ لپاره متحده جبهه او د افغانستان د ازادۍ جبهه د یو بل په وړاندې او د ځینو ډلو او سیاسي ګوندونو ځانګړي استازي هلته حضور درلود چې د اوسنیو شرایطو لپاره اغېزمن تمام شوي وه او اساسي بدلونونه یې راوستي وه.
د شنبه های ارغوانی غورزنګ مشرې مریم معروف آریان هم ازادي راډیو ته وویل
فضلونو د ملګرو ملتونو لخوا د افغانستان د کرکیچ د حل لپاره د ځانګړي استازي ټاکل یو ناکامه او ناسمه پریکړه وه. نو ټول مخالف ګوندونه او خوځښتونه افغان ولس او افغان سیاستوال لپاره اړینه ده چې د افغانستان په اوسنی حکومت باندې توافق وکړي. په افغانستان کې د طالبانو خپل سری مشروع دیموکراتیک او غیر متمرکز حکومت دی.
د دغو سیاسي جریانونو د دویم اعلامیه په اړه مو وغوښتل د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو، خو ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو تر دې وړاندې طالبانو تل ادعا کړې چې د دوی حکومت ټول شمول دی، د ټولو خلکو په ځانګړې توګه د ښځو حقونه پکې خوندي دي. تر دې وړاندې دغو سیاسي جریانونو چې شمېر یې ولسو بنسټونو ته رسیږي په خپله لومړۍ اعلامیه کې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي څخه غوښتي وو چې د دوحې په ناسته کې د افغانستان ټولو ښکېلو سیاسي اړخونو ته په برخې ورکولو سره د یوې هر اړخیزې ملي پروسې له لارې د افغانستان د اوسني حالت د بدلون او د ناورین د حل لپاره یو قانوني حکومت جوړولو ته زمینه برابره کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم په غزه کې د جګړې جزئیات ته تم شو. د اسرائیل د بیرنیو حالاتو ادارې ویل دي چې نن د فبراير 28 د بیت المقدس ښار ته څیرمه په لوی دي زغړه کې د اسرائیل امنیتي پوسټ ته نږدې درې فلسطینیانو په موټر چلوونکو ډزې کړې دي. په پیغه کې اوتن وشل شو او د وی خزي په ګډون 15 نورو ټپيان شوې دي. پولیسو د ټپي شوی خزي روغتي حالات د اندېښنې وړ بللې دي. اسرائیلي پولیس وایي د امنیتي ځواکونو افسرانو او ملکانو په دزو سره دوه فلسطینی وسلوال بریټ کونکي وجلی او یو بل ټپي کړی دی. د پولیسو په خبره بریټ کونکي د لویدیز غاړې د بیت لحم اوسیدونکي و. د رویټرز خبري اژانس راپور پر بنسټ د حماس سختريزي ډلې د بریټ پر غزي د اسرائیلي ځواکونو بریدونو ته یو طبي ځواب بللې دي. حماس وسلواله ډله د امریکا او اروپای ټولنې له خوا د ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي. په غزه کې د جګړې لپاره مخکې په لویدیز غاړه کې تاوتریخوالی شتون درلود، خو د جګړې لپاره رهسي په دغه سیمه کې مرګونی نخټې زیات شوې دي. د تیر جمعې په ورځ د اسرائیلو په جنوب کې د فلسطینیانو په ډزو کې دوه تنه وژل شوو. بیت المقدس ستیر م بیا په لویدیز غاړه کې د فلسطینی وسلوالو بریدونه په داسې حال کې دی چې نن د فبروري 28 د غزې په جنوبي ښار رفح باندې د اسرائیلي ځواکونو هوایي بریدونه زور اخیستې دي. له دې وړاندې اسرائیلي ځواکونو ګواښ کړی و چې د ښار ته بزمکني ځواکونه واستوي. په غزه کې د جګړې لپاره رهسي څه باندې 1.5 میلیون فلسطینیانو په رفح ښار کې پناه اخیستي او په دې سیمه کې بشري وضعیت په اړه اندېښنې هم مخ په زیاتېدو دي. پر رفح ښار باندې د اسرائیلو بریدونه په داسې حال کې زور اخلي چې تمه ده په اسرائیلو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي په غزه کې دوربند د ټینګولو هڅه هم وکړي. د حماس او اسرائیلو جګړه ورسله هغه پیل شو چې حماس ډلې د 3 اکتوبر میاشتې په اومه پر اسرائیلو بریدونه وکړو چې 1200 اسرائیلیان ووژل او 250 نور غزیت یې رغمل ویوړو. دغه بریدونه په ځواب کې اسرائیلو پر غزه هوایي او ځمکني بریدونه وکړو چې تر اوسه د غزې د امروختیا وزارت په خبره باندې شاوخوا 9000 فلسطینیان پکې وژل شوي دي.
را پرونه مرکه او اوریدونکی
اوس به هم ورشو په دې اړه بر سره جزئیات واوري چې یو نوې څېړنه خې چې په افغانستان کې لزګونه لرغونی ځایونه لمنځه تللې.
د امریکا د شیکاګو پوهنتون د کلتوري میراثونو د ساتنې مرکز یو څېړنه خې چې په افغانستان کې لزګونه لرغون ځایونه د بولدوزرونو په واسطه تخریب شوی دي څو د سیستماتیکي لوټ لپاره زمينه برابر شي. په دې څېړنه کې چې د پنځم به پورې د بي بي سي د نړیوال سرویس له خوا خبره شو راغلي چې د سپوکمکی د انزورونو شننخي چې د لوټل په افغانستان کې د بخوانی جمهوریت پر مهال پیل شوی وو او په 2021 کال کې د طالبانو د بیا وکمنی دوه وروسته هم دوام لري. همدارنګ ویل شوی هغه لرغونی ځایونه چې په دې جریان کې زیانمن شوی لرغونتوب یې د برونزو او اوسپنې دورې ته رسیږي او ځینې یې له میلاد څخه زر کاله مخکې پورې اړه لري. په دې څېړنه کې ویل شوی چې تر ټولو زیات پیژندل شوی ځایونه د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې دي. د شیکاګو پوهنتون د کلتوري میراثونو د ساتنې مرکز څېړونکو د سپوږمکۍ د انځورونو او نورو وسایلو په مرسته په ټول افغانستان کې له 9000 څخه ډیر لرغوني ځایونه پیژندل دي. د بلخ ولایت یو شمېر اوسیدونکو هم دغه موضوع تاییدوي. د بلخ ولایت اوسیدونکو میرویس صدا کوي چې په دې وروستیو کې په دې ولسوالۍ کې دوه لرغوني آثار په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي.
د دوه لرغونو ځایونو څخه یو د خلکو پر مخ تړل شوی دی ځکه هغه ویجاړ کړی دی. حج پیاده او برجایاران هم په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د دغه راپور په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې یو شمېر طالب چارواکو ادعا کړې وه چې لرغوني آثار یې کشف او یا له قاچاق وړونکو څخه یې ترلاسه کړي او له قاچاق څخه یې مخه نیولې ده. په همدې حال کې یو شمېر لرغون پوهان او د فرهنګي او تاریخي چارو کار پوهان وایي دا د حکومتونو دنده ده چې د تاریخي ځایونو د ساتنې په موخه د غیر قانوني کیندونو مخه ونیسي او د عامه پوهاوي په برخه کې هڅه وکړي. د فرهنګي او تاریخي چارو پوه غفور لیوال وایي د افغانستان په هغو سیمو کې چې د مرکزي حکومت تر واک لاندې نه وي د لرغونو آثارو لوټېدل په اویایمه لسیزه کې پیل شوی او ښایي د طالبانو حکومت د بې غوري له امله تر ننه دوام لري. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
پرته له دې چې یو مسؤول مرکزي حکومت د مخه ونیسي او د ملت عام شعور پورته شي په دې برخه کې ولس تاریخي آثار خپل شتمنۍ وبولي او د خپل ملي شتمنۍ د لوټ مخه په خپل ولس ونیسي لپاره مرغه بلالار د اوس لپاره په نظر نه راځي.
افغان لرغون پو نیک محمد مستندی غوري هم لازادي رادیو سره په خبرو کې پر دې مسلې ټینګار وکړ.
خله ساعت تاریخي کې دارای اهمیت خاص تاریخي است.
باید ټول هغه سیمې چې خاص لرغونی او تاریخي ارزښت لري امنیتي پوسټه ولري او د خپل سری کیندونو څخه مخنیوي وشي. چې له بده مرغه دا کار لکلونو رئیسی په افغانستان کې روان دی.
سالهای متمدی در افغانستان کار جریان داشته.
د یادونه وړ ده چې د رنګ شوی جمهوریت نظام چارواکو تل د لرغونو اثرو د ساتنې خبرې کړې او ویلې دي چې د دغو اثرو د لټېدو مخه نیولې ده. د تاریخي مسایلو یو شمیر کارپوهان په افغانستان کې د طالبانو د لومړي واکمنۍ پر مهال په بامیان کې د بودا د ستورو مجسمو ویجاړولو ته په اشاره سره طالبان د تاریخي ابداتو په ساتنه کې په بېغوري او له اسلام څخه مخکې اړوند د ډیرو لرغونو اثرو په ویجاړولو تورنوي.
اوس به هم کنړ ته ورشو او له کډوالو سره د مرستو په اړه به تفصیل واورو.
په کونړ کې د افغاني سری میشتي ریاست مسولین وی له پاکستان څخه په زوره درابستل شو کورنۍ څخه یې 250 سره د خوراکي او نورو اړینو توکو مرسته وکړه. د یاد ریاست مطبوعاتي دفتر مسول محمد اسماعیل د بشل شو توکو او اندازې په اړه ازادي راډیو ته وویل
په کونړ کې د افغاني سری میشتي لوري راستانه شو کډوالو کورنۍ سره د لس قلمه خوراکي توکو مرسته ترسره شو. یاد خوراکی تو کی چې ترکیه هواد لخوا تهیه شو په کې هر کورنۍ ته 50 کیلو وړو لس قطې شو دی 2 لیټر غوړی درې پاکټ مکرونی لس بوتل د لوخو وینځلو شامپو درې قطې د جامو وینځلو پاوډر و تختې کمفلی لس جوړی مختلف نوع البسه او یو جوړ بوتان شاملو په کې هر کورنۍ ته ورکړل شي.
هغه به کومې کورنۍ چې لمرستو پاتې دي هغه ته به هم دې ته ورته کومکونه ورسیږي. له پاکستان څخه په جبر راوستل شوی کورنۍ وای هلته په تیر نږدې نیمه پیړۍ کې ځانونو ته کاروبارونه او د ژوند اسانتیا برابرې کړې وي. خو د پاکستان حکومت داسې چلن ورسره وکړ چې هغه هر څه ترې پاتې شول او دوی خالی لاسونه له ډیورن کرخې راواړول. اوس چې له سری میاشتې څخه مرستې ترلاسه کړې پرې خوشاله دي. محمد ګلاب او عزت الله
پاکستان کې ماجون او سراغلی کډوالو ته افغانستان ته راغلی د سری میاشتې موږ باندې ټول چې په دې لاندې او تنګ وخت کې موږ سره د ساجي د مرستې
پاکستان کې ماجرینو اوس راغلی دا چې سری میاشتې تر وخت یو د غړو د تر مننه کو لازم همکاري سره وکړه.
پاکستان د 13/2023 کال په اخیری میاشتو کې په ښکارا په زور د بیا اسناد او افغانانو دراوستلو لړۍ پیل کړه.
تاسو لا پیغامونو
سلام رادی آزادی است. سلام خدای خوشحال و کامیاب لرزه یو دی جمله متقاعدین و نایمه دیر سخت و مشکلات سا مخامخی در دره کالا کیش در طالبان ولی دی ملک تقاود نرکی ملک رو نچور کرده نم چپاول کرده نم سک واجلی دی نم خیانت کرده دی ملک تا نو جاسوسان و غلامان و در تقاود پیسیم ولی نرکی خود نشر کرده چرای کپلیاز خدا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ز ساحل د غزنی ولایت د یکول سالی څخه می پیغام ته پریږدم. نو ز لزادی جو د هندرم سیمه پیغام نشرک تر لوړپونو چارواکو په هله باندې سیورسی ځکه د دینجنو کوم مکتبونه دي د شپږم ټولګي پوره دم به څنګه شو خلاصي ځکه کناره نه د ذکر حق لري خجنم د ذکر حق لري خدا پاک دې خجنه او کناره نو په ټولو پرس کړای ده نو به سه زر تر زره د اخلاص او سلام به احترام.
السلام علیکم. دا شیخ صاحب دې امیرین مؤمنین دې پښایخ په پټنه کې جوړ د دیولس په یفار مزوم ملت زه څو کوو دا شیخ په پټنه کې جوړ او موږ نو په زبریا کاله د مخه پر دغه غوانی خلک لاندې در نن په خبر دا کالدار خلک چکو دا څنګه اسلامیت دی دا څنګه کورونا چپکو خلک کسو خلک ورکی یو سړی دوا ما زغ نه سولې د خیري نه دی یې نه چات پولیس او بل څه خل د ژوند نور دی زار دا څنګه اسلام دی دا څنګه دی د قران علمای خلق یې درې بدرسه خلق یې خوارزار خلق د ما شام دوډی نه لري کثیر څوک وایي دا زموږ مخالف دي ته وګوره د ما یې دی نه دا تکا وڅان د کونډه انځ د یو ما شم نه ورکی ورور د دغه بس خپل پرځانه خپل غوانی لري نور تنزم این یک شکاوه دیست نور دا جیم از نم ملت جاگی چوک دوال ناکار و سلاس و سلاس
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوی منی مایی که در تا دازاده اردین که پروگرام لرو خود را غیر رانده لند خبرونه غزنی کې طالب چارواکي وايي نن دوه تنه د علي لالا سیمې په یو فوټبال لوبغاړي کې په محضر کې دام کړل. طالبان سره محکمې نن د فبروري 2 په اعلامیه کې ویلي ده دغو کسانو د قصاص پرېکړه د دوی د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د فرمان او درې محکمو له حکم وروسته شوې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباسستانکزي ځل بیا ویلي زده کړه پر ښځو نر فرسته او افغانستان هغه مهال پرمختګ کولی شي چې نرو ښځې زده کړې وکړي. ښاغلی ستانکزي نن دا څرګندونې په کابل کې د نجونې ویدني مدرسې په فراغت غونډه کې کړي دي. ښاغلی ستانکزي له دې وړاندې هم ویلي هېڅوک داسې کوم دلیل نه لري چې وایي د ښځو تعلیم فرض ده. وخت طالبان لوستنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر ټول تعلیم بندیز لګول شوی دی. د امریکا او تهران امریکا د تهران او مسکو ترمنځ فوزي همکاري ته اندېښنې سروې له ایران څخه روسیې ته د څو بالستیک توغندیو د لیک راپور کړی دی. روټرز خبري اژانس د چهارشنبې په ورځ راپور کړی و چې ایران د روان کال د جنوري راهیسې په څلورو بستو کې په سلهاو توغندي روسیې ته انتقال کړي دي. یو ایراني چارواکي د نوم له ښودلو په شرط روټرز ته ویلي چې په راتلونکو څوونو کې به نورې بستې هم روسیه ته وسپارل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویا اندازه د ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې هم دوی کولی شي په دې اړه مستقیما خپل نظر څرګند کړي، خو د هغه په خبره د ایران او روسیې پوځي همکاري هغه څه دي چې ټوله نړۍ باید ورته اندېښمنه شي. او د افغانستان د فوټبال د والیبال غوړ لیګ د دریم پړاو سیالۍ او نیمه پایلو بیننن پنځم به تر سره شوې او د پایلو په لوبډلې معلوم شوې. د والیبال فدراسیون د خبر پر اساس باندې په دومره نیمه پایلو به کې ملبلات د هندوکش او دویمه نیمه پایلو به کې بوست د سپینغال لوبډلې ته ماته ورکړه. پایلو به د جمعې پورې د کابل پر وخت تر ماسپخین 2 بجې وروسته د ملبلات او بوست لوبډلې ترمنځ ترسره شي.
ازادي او اوریدونکو جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو ټولنیزو مسلو پیغامونه راته پریخي، له وچکالۍ نیولې تر مخابراتي ستونزو او د غراز بیوزلۍ پورې. په دې پروګرام کې تاسو له متخصص ډاکټر صاحب سره مرکه هم اوري. دغه متخصص ډاکټر په افغانستان کې د سرطان ناروغي پر څرنګوالي غږېدلی دی، او دا چې د سرطان ناروغي درملنه او تشخیص په افغانستان کې څومره امکان لري په دې اړه باندې هم معلومات اوري. د پروګرام په وروستۍ برخه کې د ورکشو عزیزانو د لاټ پروګرام لانډه برخه هم لري یادمه باسي، خو پایل ستاسو په پیغامونو کو.
السلام علیکم، محمد حنیف الهام د زابل ولایت مرکز کلات نام دا پیغام درته پیژدم. د زابل په مرکز کلات د توري په سیمه کې چې کوم بند بندکار شروع ده، خوشبختانه به درته ووایم چې د بند نیوی یا 15 سلنه کار بشپړ شوی دی. وازی 15 سلنه یا کار پاتې ده، نو ان شاء الله په راتلونکي کې به هم دا کارم بشپړ شي او دا دمب نور ګټ اخستن ته وسپارل سي. نو زه په دې باندې باور یم کچېری په هیواد کې هم دغه بنسټیز حیاتي کارونه یا پروژې پر لاره باندې واچول سي او پر دغه پروژو باندې کار وسی په ډیر چټکۍ سره به ان شاء الله زموږ دغه د وچکالۍ ستونزه حلېږي. نو دا یو داسې دم جوړ سوی ده چې واقعیت هم د ډیر لری لری ځایو څخه خلک ورته راځي سیل ته، او ډیر یو بنسټیز کار سوی ده، ډیر زیات کار سوی ده. اپرندې پر همدغه انجنیرانو وي چې د هیواد لپاره هم د اسنستلې کې دونکي او نه هریدونکي خدمتونه کوي. نو خدای دې وکړي چې هم دغه د خوشحالي خبرونه نور هم په هیواد کې ډیر سي، چې هم دغه بندونه جوړ کړي، زموږ بیان دی وبره وګرځوي او دغه وب مهر کې را مهارې کړي، را وی ګرځوي دمې کړي، تر څو زموږ د وبو هغه کومه سطح چې لاندې شوه سوي د هم دغه برته راپورته سي، او زموږ کړي دلې زوريدلې ول اسلام دغه ستري څنګه وژغورول سي. نو د حکومت استاد څخه ډیر زیاته مننه د سیدغه سي حياتي او بنسټیزو کارو ته مخه کړی ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه حمید الله زید هلمند ولایت کې جکول سوالي وسیدونکو يم. دا هلمند ولایت کې جکول سوالي خو د پخوا ته هم دا سی یو صحرایي سیمه ده، او په دې سیمه کې د زما په پای سر د شلو کلونو را په دې خوا ټول طالبان وکمنان دي. په دې منځ کې داسې کیسه نشته چې یو ابل ته ګلان ورکړي یا داسې، نو دا خبره هیڅ په دا خوا کې نشته او نم رواج ده او نم څوک اجازه ورکوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو کارکون کو اب ردوں کو سلام و نوائم گل ولیم د ہلمند کے ولسوالی عجیب آباد سدوں دراز پداش کی ارور مشت جیسم خدا سسٹم کاران سمدا گشتہ دش جیسم خدا مشتقشیر.
السلام علیکم. زما سلام د ملا یعقوب اخونم لا فاضل اخونو د ټولو مشران ته ورسیږي. زه د درو شهیدانو مور یم. زموږ کور په ترخانه ور کې دی، یار سړی درک لري، یار طالب درک لري. زما څخه درې شهیدان بې سترګو وو، بې سرو تللي دي د دې دنیا څخه. ما په سترګو د دوی سترګې نه دي لیدلې. د دوی داسې ځوانۍ خاورې سوې چې د دوی ځوانۍ په داسلو نه پرو کې د یوه ځواني نه وه. دغه پسخان مو نه ولید شهیدانو په پلرو په مند ووهئ چې تیسې ویل تیس ول د شهیدانو منډې و پلرو ناسته و مکی شریفې ته منډې خو د الله په بلا سې تیسې ول د شهیدانو پلرو ناسته و مکی شریفې ته موږ ولاړ څه ول د لارې خرڅ یې دی ورکوي د جیب خرڅ دی ولدی راواخي. موږ خپله چې د عیال غله درلودله لا مو خرڅه کړه لا مو خرڅ ور برابر کړي لا مو هغه د جیب خرڅ ور برابر کړي تیسې را ولاړ سو. دوی مې پرېښووله چې هر شعبه والا وو هر دلګۍ مشر وو هغه تیسې مکې معظومې ته واستوئ. دا نو ولاقه زما پر خوله باندې تیسې راځي له دغه چې وایم خدای دې ستیسې اچ قبول کړي. زړه مې درد کوي. دا بیا لاس و بیا پښو دا په زړه سوري دا په زړه کوږ زړه نه یو کوګل ولاړ دی. دا مو څنګه پرېښول تیسې ولې داسې کوي تیسې ولې داسې جپا د دې شهیدانو د منډو د پلرو سره کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هلمند څخه د ازادي رادیو ته د پیغام پریږدم. د غزمش د هلمند په ګرمسیل ولسوالۍ کې د کوشنیانو خوارزواکي چې د به اندازې زیاته شوې ده. نو مخکې کلو کې د دوه درې کاله د مخه به دغه دبليو پی والا دغه د سوی تغذیه مواد راوړل د کوشنیانو لپاره چې کوشنیانو په سوی تغذیه مرزي اخته و نو دغه مواد یې ورکوله. نو دا ډیر وخت کېږي د دوه کاله کېږي د سوی تغذیه مواد چې د مشکل نکان ته چې موږ هر وخت ماشومان بوزو دغه مواد چې پښتنه ځینې وکړو نه دی راغلي نو کم سوي دي. نو زموږ د سیاتمې والا څه دا غوښتنه ده چې د نورو خیره بنسټو سم دا غوښتنه ده چې دغه د هلمند ګرمسیر ولسوالۍ ته پام وکړي چې دلته بې اندازې زیات ماشومان په دغه سوی تغذیه باندې اخته دي.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو کارمندانو ته سلامونه نیکې هیلې. نو نن مې تاسو یو رپورټ واورید د یو خورکۍ وید ما ورور دی په ترکیه کې. نو درې میاشتې کېږي چې هلته دا په زندان کې دی. نو زه وایم دا حقیقت دی. نو زما خپله ورور دی د نهمه میاشته چې اوس هم هلته برحاله بندي دی. نو ډیر بد شرایط دي، بد حالاتو کې دی. یعنی ډوډۍ ورته سمه نه ملاویږي، زنګ کولی نه شي. په میاشت کې یو زنګ راوکي هغه هم یو دوه دقیقې یو نیمه دقیقه وغږېږي رانه کټې کې. او بل د ژمي واقعا خوري وایي چې بندي دی اوسه پورې ده چې دی په خپل کومه کالیو کې چې بندي مغه کالي ورته پورې په ځان کې دي. نو د حقیقت دی ما ډېر خپله ډېر کوشش وکړ چې خپل ورور ته مې کالي او کورتۍ د ژمي د سامان ورورسو مخه ونه شوه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادۍ راډیو خپرون ته منتظر رسیست دی. دا غوښتنه مې د طالبانو مجاهدینو وړونو څنګې چې دا مشکل د تندې د اوبو څنګې تریو د چشنګ د اوبو سره په عذاب یو. د طالبان څنګه دا غوښتنه ده چې دا مسیح مسیح دیگر د مکمله بندي کې موږ ته دی پر ماجد باندې یو یو څرخ کې برمو ودرې ودی وي موږ خپل چشنګ اوبو سره په عذاب یو. نو دوی مرستې بشي نو داسې کوي. اوس یو اوس رایته ورکړې یو اوس رایته نه ده ورکړې هغه د تن سره مخ تي بالان واوري موږ بيخي در په در در په در یو مزه جمع ګل افغان يم د پرات څنګه خبره کوم قربان سم الله دې عزت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو محترم کارکونکو ټول ته زما د طرفه سلامونه قبول کی. خدای دې وکړي جوړ روغ یاست. نظر غنداو د کندهار د ارغنداو د ولسوالۍ سره هیڅ کم کومکونه نه کیږي. خلک په ډیر دربدری کیږي. وچکلی ده باید دغه د مرستې پروګرام جاری وساتل شي، خصوصا ارغنداو ته. ارغنداو چې دی ډیر ځپلی دی. ستاسو د توجه څخه مننه. سلامت اوسئ.
السلام علیکم آزادی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. بعد له سلامه زمانم پیدا محمد اصولی د غزنی ولایت ناوی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. چې د آزادی رادیو شروع سوې ده له هغه راسې زه اورم تعقیبوم یې. ښې خپرونې لري، ډېر په زړه پورې پروګرامونه لري. په ټولو پروګرامو کې زما د آزادی راډیوي مجله ډېره خوښېدله، خو متاسفانه اوس په ناوه کې سمنه اورېدله کېږي. نور د ټولو کارکوونکو ته مبارکي وایم. خبر نه یم، راډیو مې هم خرابه ده چې دا څه وجه ده چې دا نن د راډیو په هکله تاسې خبر ورکړی ده پر واټساپ باندې. نو بیا هم مبارکي درته وایم چې کلیزه یې ده که څه ده، نور معلومات نه لرم. پر خدای مسپارم. السلام علیکم.
السلام علیکم د آزادی راډیو کارکونکو، څنګه یاست؟ په خیر یاست، خدای مو وساته. ور دغه د بیسم خدای په بغنی کې ستاسو د هلمند ولایت بغنی په ولسوالۍ کې ورور سمې کاټان نسته ودناله میرواز خدای موږ ته څه ګټه کوي؟ تاسو خدای موږ ژغ په آزادی راډیو کې شیر کې سمې کاټان یا د بغنی ولسوالۍ ته ودانه سمې کاټ نسته، نه پورپو پیدا کیږي نسته، دغه سپواته زره دي دلته ستانه سمې کاټان. نو تاسو د زموږ
آزادی راډیو کارکونکو ته نیک هیلی احترامات شي. پیرزوینه وړاندې کوم، الله دې وکړي چې جوړ روغ یاست. نو وروره، موږ مخکې هم د خپل غږ پورته کړی دی، زموږ د غږ رسول یوازینی منبع آزادی راډیو ده. خدای دې وکړي چې تاسو دا زموږ پیغام د حکومت مسؤولو چارواکو ته کشیر دی. موږ د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ څخه خبره کوو. د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ، د کجکي ولسوالۍ، د نوزاد ولسوالۍ، د دې دشتو اوبه ډېرې ټیټې شوې دي، اوبه یې ډېرې لاندې تللې دي. خدای پاک دې وکړي چې د حکومت چارواکي موږ د دغه اوبو غم وخوري او موږ ته یو بندونه جوړ کړي یا ولیې راوکاږي. زموږ د مساکلا د رود اوبه هر کال چې کال ابي اوبه ټولې ځي د هلمند پر رود ګډېږي او بیا د ایران پر خوا باندې ورځي. نو خدای دې وکړي چې د امارات چارواکي زموږ غم وخوري او موږ د دې سخت حالات څخه راوباسي.
السلام علیکم. سلام سید علی رضیه السلام. وروره ګلنده د کتر غونډه چې د هم دې ګوره غاړه نه یشته، د خلک دروغ نه وایي، رسنۍ نه څه مخلوق د پاکر سره د غبې هیڅ څوک دوی نه مني. زما دې په خدای که څنګه کوم زید سزا سره مونږ د ټول افغانستان که ښځه د کندر دې ګرده پر پازه دې رسنۍ نه څه چات سړی وژاړي، پاکر بېکاري بیا خپل ځانه بل څوک نه مني. خپل ماشونه اخلي، خپل په کورزندانو کې سپاره دي چې څوک د یو خبرې ورته ووایي هم نه 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 د ښار وایي چې د قاصدې ادارې خلک یې. اوس که دغه څوک یو خبره وکړي د ژوند ساکم قسم په خدای کوي وکړي ول دا خبرې چې موږ کوو د سر په سودا یې کوو. نو پوهېږو وروره چې دا رسنۍ هم د دې سره لاس دي جانیان زموږ په سرنوشت لوبې کوي. دا خلک بې سنه په څنګ دي وروره، په والله که هېڅ څوک یا درواغ یا پس ولیشي نه غریب نه نه ګاډیوان والله خدای خپل یو فضل کړي. دغه زموږ د غزغې رسنۍ چې نشر کوي وروره، موږ خو والله والله ناشتې د الله دربار.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو آزادۍ رادیو ته پریښو. په دې هله چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي او هغه کوم ستونزې چې تاسو یاد کړې هغه ستونزې ته د حل لارې چارې ولټول شي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سرطان یو وژون کې ناروغي د خو روغتیا پلان وای چې په افغانستان کې هم د محل د سرطان د تشخیص دوه مرکزونه یوازې په کابل کې فعالیت لري او د غراس په زونونو کې هم د سرطان د تشخیص مرکزونه شته. سرطان څه ډول ناروغي ده؟ په افغانستان کې د تشخیص او درملنې امکانات څومره دي؟ په همدې او اړوند نورو مسلو مې د سرطانی ناروغیو د متخصص ډاکټر محمد امین یمال نظر پوښتلی دی.
سرطان مو په مجموع کې داسې تعریفو په ساده ډول چې د په بدن کې د حجراتو د غیر نورمال نمو او د کنټرول نه بیرون نمو ته سرطان وایي. د سرطان لاملونه مختلف لاملونه کېدای شي، محیطي عاملونه دي، جینټیکي یا فاميلي عاملونه دي، او د انسان لایف سټایل موډیفیکیشن ورته وایي یا ژوند ژوند په چټک قسم ترې وی هغه عاملونه دي. موږ فاميلي عاملونه معمولا سرطان ملایکا چې چا په فاميلي کې سرطاني امراض پکې ویل کا په نیکونو کې او نږدې فاميلي افرادو کې دا مهم فاکتورونه دي. بعض سرطانونه خاص دي سره اړیکه لري. او په دوهم قدم کې محیطي عوامل دي چې هغه کې ګرد، غبار، شعاع. او په افغانستان کې ټول نه مهم چې دي خلک چې زموږ په شمالي علاقو کې ژوند کوي، یا ساحو کې خصوصا دوی د لاندې غوښې خوري، هغې باندې مالګې اچوي، چې دا ټول نه زیات د سرطان خطر فکټور زیاتوي. او متاسفانه زمونږ د مری یا د معدې سرطان زیات عوامل او زیات مریضان چې دي هغه د شمالي علاقو دي. یخو علاقو خلک معمولا د تخار او د بدخشان خلک دغه اوسیدونکي په دې مرضی مبتلا کیږي.
په افغانستان کې کوم ډول سرطان ډیر عام دی ډاکټر صاحب؟ ځکه ستاسو سره کار ور سره دی، ناروغانو سره د معدې سرطان، د ځیګر سرطان، که هم د وینې سرطان، یعنی د سرطانونو کوم ډول په افغانستان کې نظر نورو ته ډیر عام دی؟ اولی
معمولا په نارینه وو کې خاص سرطانونه دي چې هغه ډیر عام دي. په نارینه وو کې لکه پروستات سرطان دی، د مری سرطان په نارینه وو کې عام دی، د معدې سرطان په نارینه وو کې عام دی. او کوم خاص سرطان چې په ښځو کې عام دی هغه د سی بی سرطان دی، یا موږ ورته په ساده اصطلاح تای وایي د تی سرطان زیات دی، او همداسې د رحم او د تخمدان سرطانونه په ښځو کې زیات دي. او بیا نور سرطانونه چې دي معمولا د کولمو سرطانونه یا د داسې د پښتورګو سرطانونه، دا په خاص جینټیکي عواملو پورې او د انسان د ژوند په تغیراتو پورې یا زندگی پورې اړه لري. زیات نو معمولا په افغانستان کې زیات سرطانونه چې د مری سرطان دی او د معدې سرطان زیات.
په افغانستان کې د تلاسیمیا پیخي هم ډیر دي. دغه تلاسیمیا یا د وینې کمول چې په هارو دو میاشتو کې یا په هر یو میاشت کې یا په هارو څو میاشتو کې ناروغ اړتیا لري چې د وجود لپاره نوې وینه واخلي، دغه تلاسیمیا له سرطان سره څومره اړخ لري؟ خصوصا د وینې له سرطان سره څومره اړخ لګوي کنه هغه بیل ستونزې ده او د وینې سرطان بیل ستونزې ده؟
تلاسیمیا معمولا موږ ورته د وینې سرطان یا د توري سرطان نشو ویلای. دا د وینې یو د سرو کرویات یو قسم نام مریضی ده چې سرو کرویات چې کله د توري نه تیریږي هغه ته ځان ته تغییر نشي ورکولای. معمولا توري موږ په ساده اصطلاح وایو چې هغه د منځ وړوي یا خوري. په دې حالت کې توري هم وړيږي او د وینې سرو کرویات هم کمیږي، چې مریض معمولا په اول وختو کې کما وینه اخلي او وروسته د ژوند په اخیری مرحله کې زیاته وینه اخلي، چې همدا زیاته وینه اخیستل د مریض د مرګ سبب کیږي. او معمولا دا د وینې سرطان نه وي، دا د وینې معمولا جنټیکي مریض وي نه د وینې سرطان.
او دا د سرطان مرکزونه چې تاسو یاد کړئ دوه دانې دی په کابل کې بیلابیل روغتونونو کې. دغه مرکزونه کې ډاکټر صاحب د درملنې امکانات څومره دي او تشخیص څنګه کیږي؟ یوازې په همدې دوه روغتونونو کې او کنه په زونونو کې هم داسې روغتونونه نشته چې هلته پکې سرطان کم تر کم تشخیص دلای سي؟
خوشبختانه چې اوس مهال په افغانستان کې په کابل کې دوه مرکزی د سرطان مرکزونه لرو، چې ما مخکې یادونه وکړه. په دې مرکزونه کې تر ډیره حدا تقریبا کومه چې د 90% مزيات په دې کې د سرطان تشخیص هم کیږي، او تقریبا د 80% پورې په دې کې د مرکزونه کې د سرطان عملیاتونه یا تداوی هم کیږي. او متاسفانه کوم وایو موږ اکثرا تقریبا شلو نه وانت تر ډیر شي پرې سره پوری مریضان دا سه هم دي چې ورسته د عملیاتو نه شوا ته ضرورت لري، چې هم دا شوا موږ په افغانستان کې نه لرو او بیا نه دی ګوډي هیوادون ته لیو. او لدین ته تاسو بل پوښتنه وکړه چې بغیر له مرکز نه موږ په معمولا د سرطان وزارت په مزار شریف کې او هرات ولایتونو کې هم د سرطان مرکزونه لري والته معمولا کیموتراپی یا د سرطان واکسینونه تطبیقي او بیا چې کله مریض واکسینونه واخلي بعد ته دوايي لپاره یا عملیات لپاره کابل مرکزی بروختونه ترالي چې دا هم د مریضانو سره په خپل وخت زیات کومک کوي ترڅو د مریضانو کابل ته راتګ او هغه د سرخوږي سبب نشي.
د سرطانی ناروغي او متخصص ډاکټر محمد امین یمال و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 00 22 21 21.
اوریدونکو د پروګرام وروستۍ برخه د ورکشو عزیزانو د لټه پروګرام لاندې برخه ته ځانګړې شوې چې دا پیغامونه او دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړی ده.
د نادرکی اعلان عبدالرزاق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي، دغه دوه تنه ماشومان د یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبې ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي: 0 28 22 20 او بله شمیره یې ده 0 28 21 29.
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ټولو مینوالو ته، همدا وخت شیبه خیر. نور الله هجران مله کابل. زمونږ یو رکشو عزیز تقریبا څلور کاله کېږي او مخکې ما پیغامونه ثبت کړي وو په ازادي رادیو کې. د ملاخیل ورور دی، نواب نوم دی، داسې د 28 29 کلو به وي په عمر کې. میانه قده سړی دی، برابره ګیره لري او په اعصاب مغزو کې جوړ دی. خاصې د کور نه خپه شوی تللی ده، 4-5 کاله کېږي چې بیخي نه درکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې، نو موږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمونږ د واټساپ شماره ده، البته زما د واټساپ شماره ده چې 24 ساعت خلاص وي. انشاءالله چې څه خبرې راشي، عکس تصویر یا چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره 0 14 15 103، یعنی 0 1 1 1 4 1 15 1 0 3. بلا اتصال شماره ده، غم در توان چې ساده شماره ده 0 58 1 1 6 9 0. یعنی 0 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
سلامونه د ازادي رادیو مینوال ټولو ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم په دې هله چې ټول راتره کرو او د صحت جامع فرتن وي ګډونوال سرتاج ننګرهارې مو بیا در سره له مزار شریف نه یم چې د مزار شریف بلخ خار نه زمونږ د یو ملګري ورور نادر کښوې دي که هر چاته معلومات وي د ورورې او بیا د زړه له همدردۍ را سره په دغې شمارو برخوال شي لومړی کې اتصالات 0 و 7 شپږ اتیا شپږ شپېته 55 40 بل شماره MTN دا 0 و 7 28 نه سوه درې نه سوه څلور وروستی روشن نمبر وایم صفر اووه سوه شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا فضل بیا وایم چې ماشوم له مزار شریف د بلخ ښار نه درکه شوی دی شمارې وروستیو کې تکراروم صفر اووه سوه شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت صفر اووه سوه اتاویا نه سوه درې نه سوه څلور صفر اووه سوه شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا صفر پوره اووه سوه افغان نمبر دی صفر پوره اووه سوه نه سوه څلور څلوېښت نه سوه یو څلوېښت په دې هیله وروره که چې پیغام راته نشر کې تر پای او په بار بار نشر کې به تاسو زار
گران اورورا سرتاج ننگرهاری تاسو په خپل دغه پیغام کې د ماشوم نوم نو ذکر کړی نو مش خو تاسو دغه پیغام خبرو خو به تر بداوی چې تاسو پر اتلونکې کې دغه پیغام یو ځل بیا ثبت کړئ او په هغه کې دغه ماشوم نوم او ځنې نشانې هم یاد کړئ مننه
سلامونه نیک هیلی د ازادۍ رادیو د ورکو سو عزیزان او دوستانو د خبرونې ټول او اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براترو غو جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي زه محمد اسلام همت نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمه اوسیدونکو دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی تقریبا د شاوخوا یو نیم کال رئیس لخپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نموړي پاړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په دپسې سخت پریشان دي کچيري حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاړه معلومات لري او یاره د سره په تماس کې نو د مهرباني لمخې دی ماته دی په دغه لمبر زنګ ووهي 0-22-21 شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-22-21 نو هر مسلمان ورور کده حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوي د مخې دی زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي والسلام په احترام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ اعظم حسین د فراد ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم زما ورکو ته احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د ایش پښ کال کې چې نه درک سوې دی مرد د پاړه باندې اسم معلومات نه لرو او مری دی درویش کال یا څلرویش کال کوم ورشې د پاړه باندې معلومات لري زما سره پر دوش میرو باندې د اړیکه نیولای شي او د واس مطابق جایزه هم لري 0-3-8-2-2 بلش میرو هم 0-2-4-8-1-3 والسلام باحترام
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ستړ مې سه شغله تایر روشن صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه پدې لایم چې ټول بار تر کې روخ خوشاله است جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی کله چې موږ د پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایه تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي کله نا کله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي بس پام دې کارو باندې لګیاوی کچيري محمد داوود ار څوک پیژنې یا د محمد داوود شناخته به نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګې او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0-0-1-4-2-8-1-9 شمیره د لبیا و 0-0-1-4-2-8-1-9 یعنی 0-1-1-2-3-9-2 افغان بسم شمیره ده 0-0-5-3-9-2-0-8 نو همدغه شمیرې دی دوار دوار زما شمیرې دی کار څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي مخکېنۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې در سره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د پوښتنه یې کړې چې د محمد داود نام یې زموږ څخه ورک دی د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ دا انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ ډغ خاورې نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه کوي. تر بلې داسې خپرونې پورې تاسو ته ښه وخت تر شی چارې ښایسته پروګرام د خدای په امان.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.